درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو سرمشي یو بار بیا په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې د شزینه کارکونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوتریش ویلي په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي. انټونیو ګوتریش پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي، افغانان سمدلاسه اضطراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو پر رسولو کې ښځې مهم نقش لوبوي. وروسته له هغې چې طالبانو په غیر دولتي موسسو بیا د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ، دې کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سشکال به له افغانستانه ډیر زره افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره لاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه لوړاندې ټاکلې، خو دوی یې د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. هغه افغانانو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو خبره هم وکړه. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف د سرپرست ثاقب په وینا د سشکال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره به په هر تن کابو څلور زره ډالر لګښت راشي. تیر کال په هر تن څلور زره یو سلو دیرش امریکایي ډالر لګښت راغلی. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. په بحرین کې به د آسیا د څوارلسو کلبونو د والیبال سیالۍ د مې میاشتې تر دوه ویشتمې پورې دوام وکړي. د کامیر لوبډله په بی ګروپ کې د ایران، عراق او تایوان له لوبډلو سره مخامخ کیږي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د ګازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر یولس ته زیات شو. چارواکی وایي څلور کسان د ګاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. د هند اے ان آی خبري اژانس نن یکشنبه راپور ورکړ چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیښې ساحې لودیانې ته رسېدلې ده. پیښه په یوه صنعتي سیمه کې شوې ده. په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پوښتنه کې خپل رای کاروي چې له مخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابري شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر قدرت پاتې شي. په نننۍ ټول پوښتنه کې تر ډیره اټکل کېږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 50 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشرۍ دورې قصول پکې شامل دي. د ټول پوښتنې په نورو پوښتنو کې میرزیایف ته لار پرانستل کېږي چې دوی دورې په واک کې پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. د جرمنی پخوانی صدر اعظم انگیلا مرکل د روسیې په وړاندې د خپلو پالیسیو دفاع وکړه. د هغې پر پالیسیو انتقادونه کیږي چې له کبله مسکو ته لار هواره شوه چې پر اوکراین د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې یرغل وکړي. میرمن مرکل چې د 2022 میلادي کال په دسمبر کې له واکه لاس په سر شوه، پرون د جرمنی په لایپزیګ کې جوړ شوو مراسمو ته وویل د هغې شخړې د حل لپاره د خپلو ډیپلوماتیکو هڅو دفاع کوي چې په ابتدایي توګه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه چې کله روسیې پر هغه کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او له خپلې خاورې سره یو ځای کړل. او د قطر په او د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې په سودان کې روانه ناکراری به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. په سودان کې د دوه رقیبو جنرالانو ترمنځ شخړې دوی اونۍ مخکې د اپریل په 15مه پیل شوې چې لا هم دوام لري.
تاسې د ازادي راډیو څلورویشت ساعته خبرونه اورئ. د رواني خبرونه په دوام کې سبا په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډه پیل شي. د دوحې د سبانه غونډې اهمیت په څه کې دی؟
د دوحې راسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې دې کې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق لبانې بحث کیږي.
یو شمیر افغان میرمنې د دوحې په کنفرانس کې د افغان ښځو ګډون ضروري بولي.
که دا نشته نو طبیعي دی چې د دې غونډې د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په غزنی کې یو شونځي ته اور اچول شوی. دغه ولایت د پوهنې مسؤلان وایي
چلنه کوي چې البته هغه عامل پیدا کړي چې داخلي ده او باندې ده.
په نورستان کې خلک د ښوونځیو لپاره ودانۍ غواړي.
یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ له جوړېدونکې غونډې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان ښځو اعتراض کړی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. معترضو ښځو د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې د ملګرو ملتونو پر پس سیاست هم نیوکې کړې وې. لبلی خو یو شمیر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره بیړني ګامونه واخیستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان ته د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته د کډوالو شویو معترضو افغان خوځو فریاد د چینې وکه کوي. نړیوالې ټولنې افغان نجونې او ښځې له یاده ویستلې دي. دوی نن په اسلام آباد کې راټولې شوې او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالي وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټولې شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړېدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
پیام اصلی نړۍ ته زموږ اصلي پیغام دا دی چې لطفاً طالبان په رسمیت مه پیژنئ. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړۍ ته د یو ګواښ خبرداری دی.
په پاکستان کې د راټولو شویو افغان معترضو ښځو له ډلې یوې بلې چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي د طالبانو د اوسني رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست هم نیوکه وکړه.
ملګری ملتونه یوې ډلې ته چې په افغانستان واکمنان شوي غوړي رسمیت ورکړي. دوی تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د سپینولو او دوی ته د لابیګرۍ لپاره ډېره هڅه کړې. له همدې امله طالبانو ته رسمیت ورکول هغو شپږویشت ترهګرو ډلو ته رسمیت ورکول دي چې د طالبانو له راتګ وروسته یې د فعالیت اعلان کړی. او طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حشیده کول دي چې ازادي یې له لاسه ورکړې.
له طالبانو مو د دې اعتراض په اړه غبرګون وغوښت خو د حکومت وایاندې ځواب رانه کړ. دا اعتراض د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینې دوحه کې د جوړېدونکو غونډې په درشال کې شوی چېرته چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي سره راټول شي. هخوا په افغانستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته متی الله شهاب وایي د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو کې د افغانانو ستونزې او اصلي غږونه نه پورته کیږي او په کار چې دا ځل د دوی د اوسني وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زمونږ هیلم دا ده چې دغه ناورین او دغه په مونږ باندې چې څه راوستي د دې ته د پای ټکی کېږدي او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کار وکړي او صادقانه عمل ترسره کړي.
یوه بل افغان میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي هویت یې په راپور کې یاد شي په دې غونډه کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله د نړیواله ټولنه په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
مو هیله لرو چې طالبان د ټولو هغو امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شي. بي په ونیس ډول دي طالبانو ته ورکول کیدونکي سلویخ میلیون ډالر بند شي، د دوی د بهرنیو سفرونو او تګ راتګ مخه دی ونیول شي.
خو د وښمیر افغانانو له دې غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې او له دوی سره د تعامل غوښتنه کوي. هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
د سیمې او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو تایید کړی چې استازي به په دوحه کې د افغانستان په اړه د سبانۍ دوشنبې او سه شنبې د ورځو په ناستو کې ګډون وکړي. افغان میرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې په دې ناسته کې پر بشري مرستو سربېره د افغانانو پر لومړیتوبونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د زده کړو او کار پر مسأله باید جامع بحث وکړي او پریکړې وکړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دوحې په کنفرانس کې د افغان میرمنو د غوښتنې په د ښځو د حقونو لفعالی ظریفه غفاری سره مرکه کړی او په پایل کې ترې پوښتلی چې آیا ملګرو ملتونو تر اوسه د دې غونډې ایجنډا له افغانانو سره شریکه کړې ده.
په دوغه کې د یوناما راتلونکي غونډه چې اول او دوهم د می کې به دایریږي، په دې غونډه کې د غونډې اجنډا، د غونډې جزئیات هیڅ هم په واضح ډول افغان میرمنو سره نه دی شریکه شوی، او د دې ترڅنګ حتی نمایندګان د میرمنو په دې غونډه کې شتون نه لري، او دا غونډه به د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د بندو دروازو تر شا د غونډو، ناسو، پریکړه لیکونو او موافقتنامو پایلې افغان ولس نن ویني، افغان میرمنې نن ویني. موږ وینو چې په ډیره بده توګه حقونه مو له پامه غورځول کیږي، حتی بشري ارزښتونه مو له پامه غورځول کیږي او تر پښو لاندې کیږي. که چیرې یوناما واقعا د افغان میرمنو د حقونو لپاره غونډه کوي، نو اړینه ده چې د افغان ښځو، د افغان ماشومانو، د افغانانو غږ په دې غونډه کې او استازي په دې غونډه کې وي. که دا نشته، نو طبیعي ده چې د دې غونډې هغه موزه او د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوحې په ناسته کې به د دوی تمرکز تر ډیره له افغانستان سره د بشري مرستو پر مسلې او دا راز د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه وي. نو د دوحې ناستې لپاره د افغانانو لومړیتوبونه او غوښتنې څه دي چې څه باید وشي، کومې پرېکړې باید وشي تر څو عملا په افغانستان کې په عمومي وضعیت باندې تاثیر وکړي؟
یوناما د افغان ښځو د کار د حق په اړه غبرګونونه هغه وخت جدي کې کله چې دا شی په دوی خپل د دوی په اورګنایزیشن باندې راغی، او د دوی له کاري اداراتو نه د ښځو منی کولو فرمان د طالبان لخوا صادر شو. چې دا په خپل خیچ متاسفانه یوناما هم هغه ټولیز دریز چې باید د افغان ښځو لپاره ولري نه دی لرلی. تر هغه پورې چې دغه وضعیت د دوی په خپلو دفاترو رانغی، تر هغه پورې دوی هیڅ جدي اقدام او ګامی پورته نه کړ.
په دې وروستیو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د رهبرۍ رول لري. نو د افغانانو غوښتنه ترینه څه ده چې په اوږد مهال کې څه باید وکړي تر څو د دوی پریکړې او اقدامات د افغانستان پر راتلونکي سیاسي او اجتماعي وضعیت باندې یو پراخ تاثیر وکړي او د افغانانو ژوند بدل کړي؟
ملګری ملتونه متاسفانه چې ډیر ضعیف موقف یې خپل کړی په افغانستان کې، خو هو د دې ترڅنګ ته موږ لا هم هیله من یو چې یوناما حداقل خپل منډیټ، خپل هغه اصول او ټول هغه قوانینو او مواردو ته ژمن پاتې شي په افغانستان کې، چې د نورو ولسونو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوی د تطبیق او انفاظ وړ یې ګڼي، او ترڅنګ یې لوی عمومي مورد د اوس لپاره صحیح دی چې بشري مرستې اړینه ده، خو د دې ترڅنګ د افغان میرمنو موضوع، د دوی د حقونو، د دوی د کار، د دوی د تعلیم، دا نه یوازې چې د یوناما بلکې د ټولې نړۍ هغوی لپاره باید دا لومړیتوب ولري او اهمیت.
په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لوري د جوړیدونکو غونډې په اړه مو د ښځو د حقونو د فعال ظریفي غفاري مرکه له ازادي راډیو واوریدله. ټاکل شوې ده چې دا کانفرنس سبا پیل شي او د سه شنبې په ورځ هم دوام وکړي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمشي یوې مرستیالي ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو باندې هم خبرې وشي. دې غونډې ته طالبان نه دي بلل شوي، او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه ډول غونډې به نتیجه ورنه لري. پر دې موضوع زموږ همکار د بابر غورڅنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې آیا په دوحه کې غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده؟
د افغانستان په حق له هر ناسته هر چیرته خورا مهمه ده. د افغانستان اوسنی وضعیت داسې دی چې هغه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره هم مهم دی او هم ګواښ دی. لہذا په دوحې ناسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې په دې کې تر ډیره بریده پورې د افغانستان د وضعیت د ارزونې مسله ده. په دې کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وضعیت باندې بحث کیږي، په دې کې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق باندې بحث کیږي دا هغه ناس دي یا هغه بحثونه دي چې ممکن یو لوی ناس ته لاره هواره کی چې پیغه کې نړۍ او افغانان ټول شکیل وي تر څو افغانستان له دغه سي د اوسنی وضعیت څخه راوېستل شي.
آیا دا غونډه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب ده؟
نه، په هیڅ عنوان نه. دا ناسته د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله اصلا نه ده، هغه ځکه چې ملګري ملتونه دغه 15 دایمي غړو تر څنګ څومره نور غړي چې لري دوی خپلې ناستې وخت نا وخت لري او د هغه لپاره دوی اړتیا نه لري چې دوی د دوحې ته ولاړ سي او هلته د پټو دروازو تر شا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله باندې دوی تصمیم نیسي. لهذا دا ناسته تر ډېره بریده هغه مهال ترتیب سوه کله چې طالبانو په افغانستان کې د ملګري ملتونو هغه افغان میرمنې کارمندانې له کار څخه منع کړلې او هغو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په جنسو کې کار وکړي. نورې میرمنې خو بیخي د کار او د زده کړې اجازه نه لري. نو تر ډېره بریده پورې دغه ناسته د طالبانو د اوسني وضعیت د ارزونې او د ملګرو ملتونو د ایجنسیو د موجودیت د ادامې لپاره د شاید په افغانستان کې ادامه ورکړي او که نه.
که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي څه تاوان به لري؟ که ونه پیژندل سي څه زیانونه به اړوي دا کار؟
لومړی تاوان یې دا دی چې یو داسې ډله، یو داسې واکمنه ډله په رسمیت پیژندل کیږي چې هغه خپل دولت پسې تعریفوله، یو داسې ډله چې هغه قانون نه لري، یعنی اساسي قانون نه لري چې هغه د دې سیاسي تشکیل تعریف کړي. دویم بحث دا دی یو داسې ډله په رسمیت پیژندل کیږي چې هغه د ملګرو ملتونو تقریبا ټول کنوینسیونونه یې تر پښو لاندې کړي دي، نقض کړي دي، په ځانګړې توګه د بشر حقونه او د بشر حقونه کې به بیلابیلې برخې دي، که د میرمنو حقونه وي، که د ماشومانو حقونه وي، که د فکر او د ژبې د ازادۍ حقونه وي، د سیاسي فعالیتونو حقونه وي، دا په بشپړه توګه نقد کړي دي. دریم برخه دا ده یا تاوان چې داسې یو ډله به په رسمیت وپیژندل سي چې هغه عملا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طرحګرو په لیست کې دي. څلورم تاوان یې دا دی چې یو داسې ډله به په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه اوس هم نړیوال طرحګرو ته پناه ورکوي، د هغو سره اړیکې لري. پنځم تاوان یې به دا وي چې یو استبدادي نظام چې هغه د په ټوله معنا د نړۍ سره په مخالف سمت کې روان وي، هغه ته د دولتدارۍ رسمیت ورکول وي. اوس که چیرې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، البته افغانستان نه طالبان، طالبان په دغه شکل د رسمیت پیژندلو یو شرط او معیار هم نشي پوره کولای، که نه پیژندل کیږي افغانستان منزوی دی، افغانستان هویت اوس نه لري، افغانستان بیرغ او حتی هغه د هویت یا د پیژندنې اسناد پاسپورټ وي، که تذکره وي، هغه لا نه لري، یعنی هغه رسمیت چې د هیواد هویت لري هغه نه لري.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په عین حال کې یو شمېر نارینه افغانان چې ازادي رادیو ته پیغامونه راستولي دي وایي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ممکن د دوی اقتصادي ستونزې چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زیاتې شوي دي کمی شي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس د څنګه چې موږ اوریدل د پخوا پشان د سهار له وو تر ماښام ترونه بلکې څلر ویش ساعته اوریدای شي. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالي کړیږي خو د ټکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هیواد ته لاړ شي. د دوی په خبره که څه هم دغه هیواد ته د طالب چارواکو د تګ پر مهال یې له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړې خو تر اوسه یې مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تللی یم تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي. وایي له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپله کورنۍ مخامخ نه ده لیدلې. دی وایي مسافري سخته خواري ده خو مجبوریت بد دی، له همدې امله یې د سعودي سختې ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتاً ښه ژوند ولري. د دې پخوا خبره له تیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپلې کورنۍ لیدلو ته لاړ شي خو د هوایي ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا 300 پورې و. د دینه جگ نه ټیکټونه او بل زیات ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قائم اغه نو ورسته چې کله د ټیکټو فروسه مشکل ترغلی دا یعنی مونږ د امارت مشران راغلی دی سعودي عربستان ته د عمره د فاره مونږ زیات هڅه وکړه د امارت مشران سره په مقام مدینه منوره کې وری دل د دې ظلم پاړم ورته یا د وره وکړه اما د جواب د عواید او مناسب یوازې اریانا ده کول شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کړي.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان ښار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وایي مسافرۍ مې زړه نری کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي راډیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته راوګرځوه.
زمږ ډیری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي ترڅو خپل کورنۍ ته نفقه رزق پیدا کړي. کله د سفر اراده وکړي ټیکټونه دومره لوړ وي چې لاسمان سره خبرې کوي. هیله مو همدا ده چې مسلې پوره پوره څېړنه او تحقیق وکړي. له جدې نه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده او له ریاض نه تر کابل پورې په 1500 یعنی 2500. اگر کمخ کې ډیر کم وو خو اوس یو په دوه باندې اضافیت کې راوسته ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی خو د دې لامل په اړه څه نه وایي.
کابل جدی پرواز 550 یا 550 ڈالر دی او کابل ریاض هم 550 ڈالر خو د دغو قیمتونو نیم په نیم یعنی 300 او 200 ڈالر پیدا کېدل.
خود طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت وایي په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړیدل لامل شوی چې د هوایی ټکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. هدې وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
کچیرې بیې ډیر لوړیږي بیا موږ کنټرول پې کوو یو څه اقدام کوو خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی ځکه بازار د عرضې او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چنده لوړ شوي دي ملامتونکي نرخونه جګېږي په دې باندې اقدام کیږي د شرکتونو سره خبرې کیږي تر څو د افغانانو لپاره ټکټونه بایو کې یو څه تغییر راولي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج سره رسېدلې ده او د هېواد زیات شمېر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څېر عربي هېوادونو ته په قانوني لارو رسېږي خو په کلونو کلونو نشي کولی بېرته خپلو کورونو سره یو ځای شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د آزادۍ میلمه مرکه اوریدئ شئ. د سافټویر متخصص آغا ملک سحر مو میلمه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري لکه څنګه چې مخکې ورته یادونه وشوه اوریدای شي او همه مطالب لوستل شي ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. په غزنی کې د یو منځني ښوونځي اداره سوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کار چا کړی او ولې کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو ښوونځی سوځول سوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ښوونځي ته به چا او څنګه ور اچولی وي. مولوي سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې پشپه شاوخوا 10 بجې د ښوونځي ادارې ته ور اچول سوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته دی ریاست معارف کومربته ارګان دی محافظت و مسونیت خلق التوسم ساحه کی دی او چلنه کی چې البته غا عامل پیدا کی شي داخلي ده او ایباندی ده او کلیباندی ده معتادین دی غل دی کومبل انګیزه والا یعنی کوم هدف وال دی کومندانی په دې جریان کې ورکه سوی ده البته نظامی ارګانونو په جریان کې دی
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ ښوونځی اته ټولګۍ لري چې شاوخوا 900 هلکان او 800 نجونې پکې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا د دغه ښوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. که یوې خوا ته په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړل سوي، نو بلې خوا ته دغه پیښې د غزني ګڼو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د ښوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د ښوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ کې کار وکړي او ورونه پکې لګېږي. موږ غواړو چې د دې مخنیوی وشي.
دا دغه ښوونځي ادارې ته ور اچول په روان کال کې لومړۍ پیښه ده، خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په داسې حال کې چې په غزنی کې یو منځني ښوونځي ته اور اچول شوی، د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالیو یو اوسیدونکي په خپل سیمه کې د ښوونځیو لپاره ودانۍ غواړي. د دوی په وینا ز د کوونکې په سپیرو خاورو کې تر شنه اسمان لاندې درس وایي. په دې اړه دا راپور واوري.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي وایي ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله زده کوونکي او ښوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړو ته دوام ورکوي. د دوی په وینا چې د باد باران او زیاتې ګرمۍ پر مهال د اولادونو زده کړې د خنډ او ځنډ سره مخ کیږي. قومي مشر حاجی جمعه ګل:
په دې غربي نورستان کې سراسر دغه نورګرام ولسوالۍ نه دواب ولسوالۍ، منډول ولسوالۍ، د دری ولسوالۍ په نمایندګۍ باندې چې زه تاسو ته عرض کوم، مثلا یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي او دغه د مکتب ماشومان دپاره مثلا یو زمینه مساعد وي او د هغوی چې دی خپل درس مخته ویسي.
د همدې سیمې زده کوونکي وایي په ښوونځیو کې دومره سرپنا نشته چې په کې له باران ځان نه پټ کړي. همدا وجه ده چې تلي کتابونه او جامې لمدېږي او د کتابونو د شلېدو او خرابېدو سبب کیږي. دوم ټولګي زده کوونکی حسین:
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډېر کیږي، زموږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشو ورکولای کله چې هوا خراب وي. د ټول مسؤلین څخه هیله کوو چې مونږ سره همکاري وکړي او اگر نه د شاګردانو آینده ډیر خراب دی.
ځایی اوسیدونکي او زده کوونکي له حکومتي مسؤلینو او مرستندوی ټولنو څخه غواړي چې ورته د سرپنا غم وخوري. په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین هم مني چې ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او کومې خیمې چې دوی ته د سرپنا په نوم ورکړل شوي هغه هم کمې دي او یا د ستونزه ورسره نشي حل کېدی. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
اخرن په نورستان کې ستونزې ډېرې دي، مشکلات سخت، تعمیرات عموما ډېرې ستونزې دي، نو په دغه برخه کې انشاءالله اجرات روان دي. دغه خیمې یو څه تعداد مکاتبو ته مشخص شوي دي. دا دومره خیمې نه دي چې زموږ هغه ټول مکاتبو مشکلات حل کړي، دا ډېر په کم تعداد باندې خیمې دي. ځکه موږ توجه هم کوو کېدای شي تر ډېره مکاتبو کې هغه تعمیر نشته، تشه پکې ډکه نشي.
په نورستان کې شاوخوا 200 ښوونځي موجود دي چې لا 3% زیاتې ودانۍ نه لري. یو شمیر ته یې په کرایه کورونه نیول شوي دي چې د خلکو په وینا هغه هم د درس ویلو لپاره مناسب نه دي او ډېرې بې سرپناه دي. زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې په زده کړو بوخت دي. په تیر حکومت کې ژمنه شوې وه چې په یاد ولایت کې به د اقرا پروګرام له لارې نږدې سلو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. که څه هم چې په یو شمېر کار پیل شوی و، خو په هیواد کې د سیاسي بدلون سره یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې او لا بیا نه دي پیل شوي.
اوس هم لنډ خبرونه. د ملګرو ملتو سرمنشي یو وار بیا په افغانستان کې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوتریش ویلي په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستانه 1500 افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره لاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې، خو دوی د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالۍ کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د ګازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر 11 ته زیات شو. چارواکي وایي 4 کسان د ګاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. او په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای کاروي چې له مخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابریږي چې تر 2030 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي.
د ازادي میلمه.
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی. ګڼ اپلیکیشنونه یې جوړ کړي او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هر کلی وایم. لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیهدل امنونه سو دنیو میلادی کال کی لمنه از دکړی می حل ته پیل کړی دی. زمغ کلی ته نزدال ته خو ونځي او دی او بیدلا یا بوبند پناما تر پنځم ټولګي پوری محل ته دکړی وکي ورستا امغه خو ونځي طالبان وس وزول او مغ مجبور وسو چې باید یو بل ځای خو ونځي وایو. موږ مجبور سو غزنی ښار ته رالو. نومال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړې. لغه وروسته چون هلته د امنیتي وزب سي سمه نه و نو موږ کابل ته رالو. زه کابل کې خوشحال خان د لیسې څخه فارغ شوم. ښوونځي په وخت کې مې دوه فرموله درلود، یو البته قبول نه سو، یو فرمول سي د سنو بدول لپاره و البته دقت ډېر لوړ و. نو هغه وخت غبانی ما دوه درې جایزې هم اخیستې. وروسته بیا هغه د افغانستان د الکترونیکي تذکرو لپاره هغه ما ورکړ نو بیغې نه ته نغدي جایزه هم راکا. نو دغه د الکترونیکي تذکرو په شابان سنی تبدیلیږي له یږ د شمسي او میلادي او قمري ته. همدغه هغه فرمول د اپلیکیشن هم اوس په ګوګل کې ستا. بیا هغه وخت وروسته اپلیکیشن هم جوړ کړ سي. ډېرې لیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي ځکه د افغانستان د تاریخ او مضامین سي. د سنی دوه درې ډوله دي نو زده کوونکو ته یادونه لیک سخت ده. بیا هغه اپلیکیشن په واسطه باندې دي مرسته کوي. یو سنه یوازې ترې زده کوي نو کانکور کې به ځینو د سره په پښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مکالمه خکړه او چیرته مزدک
زو چې تقریبا خوونځي کې ومه ومه تم ټولګي کې ما کار سره کول. زه په یو کلینیک کې ومه تل لابراتوار کې کار کول نو ډېر معاینات او له دغه سره مخ مخ سره مخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشينانو سره نو حالت معمول زده کول. نو ټیکنالوژي در ما غلاکه وزو د خوونځي په ومه تم سم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سرګرځاو. نو ټیکنالوژي سره ملغه وخت ډېر علاقه ول. خو کله چې بیا ځل کانکور ازمن ورته مثلا پانتون دلاله ما دو درې اپشن درلودو. یو دا اوس بورس کې ولار سم، یو دا اوس کابل پانتون ته ولار سم ځکه ما دا کانکور کې ورته بریالی شوم. نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت واغه ټیم کې. نو کله زه بیا دوم سیمستر ما خلاص کړ ما یو سافټویر جوړ کړ چې تاسو موږ باندې راپور نه درلودو دلمر په نامه د شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې. هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر سب عبد الله دغه ټولو ماته نغدي جایزه نور راکړلې. امغه ډیر ښه ایدیا ول زکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل نامغه یو سافټویر نه لاسرسي کولای شي، خو متاسفانه هغه عملي نه سو. هماغه دوه کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 او هم تاسو هغه پروژه به ورسته لغوه سنړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سی کومه د دوه خلکو لپاره جایزه به ورکول کیږي چې به نوې ایډیا درلودي. نو زه په دوه کټګوري کې ومه، خو هغه ما ونه نس وختلې دلیم د سې پروژه لغوه سن. نو زه هماغه دوم سیمستر نو ورسته ټیکنالوژي کې لمدغه سافټویر زما کار پیل شو. بیا په څلورم سیمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه، د افغانستان د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیښو د کنټرول لپاره، ځکه افغانستان کې دغه لجنګ نه راورسته دوم تلفات دي له ټرافیک پیښو څخه دي. نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزه وګټل، نړیوال بانک ماته نور جایزې هم راکړل شوې، څو کانفرنسو ته زه وغوښتل شوم. بیا هم دغه سافټویر سمغه ډیر هڅه وکړه کورنیو چارو وزارت کې، مې په دې برخه کې څو میاسې سرکار وکړه دا عملي سي. عملي کېدل هم ډیر اسانه و، ځکه هغه ټولو شل تر 30 ملیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملي سي. او دغه افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس وو، هغه لپاره به یو سمارټ فون ورکړل شوی او هغه یوازې موبایل د موټر پلیټ سکن کاوه، نور د موټر د مالک مشخصات تر تراړه ول، کچې ته موټر کوم ستونزه وای یا غلا وای یا بل ستونزه وای نو هغه جریمه کاوه پیدا کاوه. نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو، او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لار ولا، یعنی نظر د برکو د ارتسونې سمګلرو هغه ټول به د کیسن جواز سره یو تک یو سمارټ فون هر چیر چارجی دو. خدا هم متاسفانه عملی نسو، قسم ما میاس مې
عملی و دي نسو. دلیل څه
ستونزې هیڅ نه و، ټکنیکلی هغه امکان درلود، ډیر کم امکانات تیار تیار درلود، یعنی درې درې شپږ سو ټابلیټونو ته ضرورت درلود، یو سرور ته ضرورت درلود، یو سل نفری ټیم ته ضرورت درلود، دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړی ځدم ډیر اسانه ولا. خو هغه وخت د کورنیو چارو وزارت کې به خصوصا ټرافیک هم ریاست دی کې ما لپاره ډیر غټ خندونه وو، او په ټوله کې ما لپاره یو ډول دوسیه ته دور تحریر څوم باندې یو دلیم دا اوس ته ډیر لوی کچا داری فساد وو. یعنی که زو ام په اوسط ډول کابل کې څه هغه وخت زمي کومي هغه ابتدایي شمیرې درلودي سل میلیون افغاني د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو برخه کې، د موټر د محصول په برخه کې. نو دغه سیستم سره دغه ټوله مخ نیول کېول نیول کېده، ځکه هیڅ بیان نسو کولای چې یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي. یعنی ستونزه یوازې هم دغه اداري و، نور کوم ستونزه نه و، ځکه ټول اړخونه مو سنجولي و. تما هغه وخت ماته دوه درې بهرني وسازان په نور پانتونو کې بهر کې غی کار کول غی لمه سره مرسته وکړه، دغه ایډیا او دغه لیگ نورم پراخه کو د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو. یو واستونیي ولو د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناټو په دغه کې کار کول، په دغه ماموریت کې کار کول هغه ډیر تکړه کسو. یو څو کسان نورم ما چې نه غاړي کې ترلو دي، نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسره بیا متاسفانه ظلمات کوم، ځکه نور نه کیدو او تناز مال وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه. نو زه لغه وروسته بیا شخصي بزنس ته ولاړم، یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عین وخت پوانتون ویل په یو شرکت کې مې وسره کارم کول، مال ته پنګونه وسره کړې ولا. نو الته موږ سافټویرونه جوړول او ادارات ته موږ ورکول او اپلیکیشن هم جوړول، لکه دغه د ملګری ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ د غیر د زمکو دی اندازه کول او د کورونو د نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړولو. همدغسې نور ادارو ته موږ سافټویرونه او اپلیکیشنونه جوړول، د موبایل اپلیکیشن هم جوړول. نو هغه زما د سافټویرونو په اصطلاح کار د خوب د پوانتون له دریم سیمسټر له پیل څخه شروع شو. بیا خو وروسته دا کیسه اوږده سوه، تر اوسه پورې بیا درک کمپنۍ ما رامنځته کړه، نو تر اوسه به همدې برخه کې لګیا یو.
درک کمپنۍ اوس هم فعاله ده؟
بلې، د 2018 کال کې زله پوانتون څخه فارغ شوم، چې ما هغه وخت هم کار کړی و، یعنی باوجود زه محصول و ما کارم کول. نو بیا مې خدای بل زراس خپل ځانته یو کمپنی جوړه کوم، بیا مې رېجستر کړه او د جی پی سټرکینګ برخه کې او د سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ. بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم، ټیم ستا هغه مشتریان دي کابل ولایت کې خدمات ورکوي، د موټرو د غلا مخنیوي، د موټرو څار او ردیابي، د ماشومان او ردیابي، د سایل اور دیابی سافټویر نور ته جوړو، سایټونه جوړو. دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريانان لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريانانو او جمهوریت تر روسي وخت پورې استفاده ترې کوله دي خبريالانو څاره نه ولا او دغه مسونیت ولو لغره د خپل بد مشمان تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ درک شکر چې وسم په ګوګل کېستا اپ ستور کېستا نو بیا په دغه درک پور درک مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ بیا په روسي 2000 کال کې زما پلان اوس افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان درایو مثلا کریم دالری په نوري وادو کې موږ تاسو وینو ما به تکل خو د افغانستان غو شرایط د سیوسی نور یعنی د ته جوړ نو مو څو مس کار باندې وکړه تا ډیزاین کو هتا اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو متاسمنه ته کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیری ګرمي وي نو بیا ما غو دغه پری خودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه سنیمه کې پاتې دی افغانستان کې دغه لوی لارو ترمنځ خلک دی راځي د ټیکټونه باید عمل ولار سی باید لا موټر څخه واخی اډیت خی واخ په اصطلاح موږ دغه د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخی مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې روزدار سي موټر ته کینی نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم ان کار کول خو متاسبن هغه هم پر نیمه کې پاتې یو دلیل دا و چې د نظام سقوط سو او روسه بیا د بدلون نه د سوسی نوراتي هیڅ اب د ځونه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پاتې دغه نو اوس پیسې په افغانستان په کچه باندې وړو اما په هغه نور برخه کې چې موږ خدمات لرو هغه اوس فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي
تصویر چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعال ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډېر تغییرات راغلل د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو نړیوال نشته اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدماتو چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډېر په وس دانشته آی له دې سره سره ستاسو کمپنۍ چلیشي
څاروان سیب زموږ چون مشتریان پیرودونکو څنګه له 2013 کال را باندې خل رو موږ دغه موټر د جی پی اس نه سپړی دی اپلیکیشن مور کړه دغه خپل موټر دغه لارې ساری بندوي لغلای خوندې کوي هم د ماشمان لپاره هم د ذکر کوونکو لپاره د سنور سافټویر نه د دې اداراتو د کار او د لپاره جوړ کړي دا مثلا نو هم مشتریان ستاسو زرګونو دي د اوس د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سوی ده د لمه شرایط دی او د اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي ولې بیا هم امیدواري ستاسو د افغانستان کې د اوس متاسبینو 15 میلیون سمارټ فون دي لا زیات یعنی خلک یې کاروي تقریبا تر 8 میلیون زیات موټر دي مثلا د افغانستان اویا کې 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دی ډول سره مثلا یا کوي یا لږ په انټرنیټ نو هغه مارکیټ او پوتنشل ستاسو خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده او لږه هغه ثبات خبره ډېر موږ لپاره مهمه ده خصوصا هر څوک پانګونه کوي نو هغه لپاره اوله خبره ثبات ته سي عدالت زما پانګونه خوندي ده کنه ده خوندي یعنی دغه اوله پوښتنه په ذهن کې سړی ته ورګرځي نو هغه شرایط په تمن لږ احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې پخوا و هغه ستاسو ولې د نوي نوي وختونه او نوي سیستمونه چې داسې پیسې رامنځته کړو دغه لپاره یو هنځه د احتیاط خبرې تر اوسه لاسته تر څو پورې افغانستان کې دغه د طالبانو ستونزه حل شي یعنی یا د دنیا سره جوړ شي یا دنیا له دې سره جوړ شي زموږ لپاره سیاسي اړخ بل اخر دې څه کوي
اوس پر راشو دي مصنوعي ذهانت موضوع ته په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډېر کار شوی دی تاسو په دې برخه کې څه کړی دي
مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس بیخي نوې صنعت تاریخي او نوې دنیا ده دا اوس بدلون ته تسوینه ټول دنیا حیران کړه حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت وخن وننګاو ښه دلیم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ نو دا اوس په اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون روباټونه پر کارخانو کې لګیادي او په اداراتو کې لګیادي او مثلا پر پنور شرکتو کې لګیادي تقریبا 100 میلیون خلک لکار استکړی دي او پر ځای دی اوس کار کوي مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولن لري د اوس بروسیش مې ما وخت لې زو سره کار کومه 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یعنی له کاپیرایټ نه نیولې تر لیکنې تر ایډیټ تر ګرافیکا تر تصویره مې تاسو پرون منم ولېګل نو بیا دا ډول په ډیرو برخو کې کار کوي او دا اوس ویني هم د شرکتونو لپاره ګټه ډیره زیات ده همې د غټو او قوي هیوادونو لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړې ده نو هغوی په دې برخه کې لا پانګونه کوي خو خبره دا ده چې هم ننګونې شته هم یې فرصتونه شته ننګونې د افغانستان غوندې هیوادو لپاره دي چې دا خلک بیخي واقعا له هر څه باسي یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترې ایسته کوي او ګټه یې هغه هیوادو لپاره کمپنیو لپاره ده چې هغوی په دې برخه کې پانګونه باندې کړې لکه مایکروسافټ او اپل او نورو کمپنۍ دغې تاسو یاره میاست وینې یار دوه میاستو ورځې لس زره کارمندان له دندو ایسته کوي پر ځای یې روباټونه او مصنوعي ځیرکتیا راولي
ډېر خلکو ته په دې اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی حتی ځینې خلک خو داسې فکر کوي چې ولا دا موږ چټي دومره درس وایي دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي همداسې نه ده
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرته وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډېر زیاتېږي او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري هغه به منطق ونه لري هغه به عواطف ونه لري هغه به تصمیم ونه سي نیولی دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سیریس یعنې دا دی خو دا کارونه نه سي کولی نن دوی دا کارونه خپله کوي یعنې یو روباټ خپله تصمیم نیسي احساس لري فکر لري او لاجیک لري یعنې منطق لري نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیره زیاته ده یعنی کته یو انسان د کتاب ورکړي هغه په څو ورځې کې مطالعه کوي اما که یو روبات ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټول ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز هغه خلاصه درته وایي په همدې ډول باندې د دې ټول نړۍ کوم منابع دی هغه تم لاسرسي لري یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او لا یادم نه وځي بل د انسان یو څنډه کته ورته فکر وي دا د کله یو انسان مرکیږي دغه تجربه او دغه هغه هر څه زده کړل صفر کیږي نو راغځي خو یعنی موږ د سینل رس مثلا دا تجربه دی یو شاب شپې تکلنی کرا واخ یو بل ځوان ته ورکړو یعنی فیصله لکه یو ډیټا په ډول لغنه واخ لوغه ته انسټال کو اما روباټونه کې دا کار ده یعنی یو روبات هیڅ کله دغه غږ زده کړه او تجربه او غږ ماشين لرننګ سیمه ورته وایي چې د زده کړه خپل کوي هغه نه صفر کیږي نو په ټوله کې بيخي واخن په ادب لوړه کې ټکنالوژي کې راته سي ورستي او څورزه کې دي ټکنالوژي د سترو کمپنۍ د رئیسانو او مثلا د ډیر زیاتو مثلا چړونکو خبرې اوریدل یې وایي چې مسؤلیت ډیرکټه باید شپږو میاشتو لپاره ودرول شي ځکه د انسان ټول څه بيخي وځي نو دې کښ د ورسي بيخي موږ بل دي سره نور تعامل نس کولای ځکه دې دومره خپل سری حالت ته ځي دا اوس هم کته یو چټ جی پی ټی پور سی دا غوي کنه نو بيخي هغه د چټ جی پی ټی 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده او دغه اته ذکر شته درته وایم ما دغه څورز مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنۍ د رئیسانو دغه کتلې مرکیو دغه پوسټونه مې کتل ډیرې دغه ویل چې مو په ایمیلو کې او په اړیکو کې ل مصنوعي ذکاوت خاطیا پیسه د ګټه اخلو یعنی کله دی وی غټي کمپنۍ رئیس یعنی راځو نور مصنوعي ذکاوت ته مجبور کیږي واخن کسړی زغبل درته وایم زدا وګرستی او څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډیر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې ټول برخو کې لمسوي زیرکتیا څخه ګټه اخلم یعنی کې ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم مشوره اخلم پر دې ګورم حتی
بل په ډیرو پلانونو کې خو حتی بندیز په لګولې ده ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کوم مقاله ولیکي چیرنه وکي ل چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې ادله څنګه چې تاسو وویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې
یعنی دا دی یوادونه بندیزونه تر یو حد به وی خو هم مخه نه نیول کیږي واخه دا چې تاسو وخت دا دی هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسي پیدا کوي
سوال دلته دی هر څه چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي د انسان ذهن هغه کیږي راکټ پاته کیږي وده نه کوي زده کړه نه کوي موږ کم یاد دی یو وخت به مو ما خپل اتیا ټلیفون شمیرې عادي خپل په یاد وي لیکن اوس می خپل هم اکثرا نه یې ری ځکه چې د موبایل برکت موبایل کې شسته نو ذهن مم د اصل لټه مخته کیږي فکر نه کوي چې د غیوان دښ نه ده
دا یو نه ډیر لوی اندېښنه دغه څوک یې زاس په نوې زبل ولما ورسته ورسته چې مسنوي زکاوت راغو زب دی اسپنوي زب لوستلو پیغمانه کړم دلیم داده چې زس هر څه پر انګلیسي او تلیکم هغه په هغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپنوي ژبه د ژباړي کوم طرف سره ماته راړي کلري چې هغه سره تلیکي په عيني ریل ټایم کې یعنی په ماغه لزبان دی ماته یې مثلا انګلیسي زب تجباړي نو سو سمو کتل
دا اوس په شې ده هم دی اسپنوي د سینو پرمختللو ژبه دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نه یوازې درته لیکي بلکې په ږغ کې یې ژباړي.
دا داته د وروستیو کې تاسې وګورئ د چټ جی پی ټي دغه یای ټولنه زه ډېرو سره مخ یم. دومره زه تمل کړی یم دغه وروستۍ دوه میاشتې کې زه ګورم ټایپ نه کوم، یعنې زه ورته کینم سیستم ته خپلې خبرې لیک وایم هغه راته ټایپوي او په دومره لوړ سرعت زه خبرې کوم چې هغه امکان نه لري زه د هغومره تیز ټایپ کړی شم. که نه ابل زما ورته ولیکل چې مثلا ماته په دې اړه باندې یو څلور صفحې مقاله ولیکه، یعنې کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي، ماته یې د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله. که نه ابل پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې، که نه سروان صاحب څوک ده؟ یعنې واقعا دومره دقیق معلومات راکړه چې زما وروسته که ما تاسو درکړې وای کېدی ستاسو حیرانځی وي. دومره معلومات زه د ځان په اړه نه لرم لکه مصنوعي ذکاوت پړل لري. نو دا مې تر دې پورې وویله چې واقعا زه دا خپل ګورم اسپانوي زبه ما باندې ودروله. مثلا دا ټول ایمیل نه زه موضوع ولیکم، ما د سر بیا کته وروسته کلیک کوم ورته وایم دغه ایمیل ته خپله ولیکه. که نه نو خپله ولیکي او هغه څه چې زما په ذهن کې وي لکه هغه زما مایند سیریټ کوي، هغه لکه زما مغز لولي. که نه حتی ډېری وخت زه حیران شم چې دغه خبره خو زما په ذهن کې منه وزه ورته ولیکله. که نه که نه زه یو موضوع لیکم کمپنی والته دا خبره وکړه کله چې زه دوه لیکلې کوم بیا وروسته ولیکم چې نور مصنوعي ځیرکتیا باید دا ایمیل پسې ولیکي په ظرف درې ثانیې چې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسي. نو دا تمه دغه وړې برخه درته ویلې. اته دغه ډېر وخت زه چې کتابونه چې ولولم بعد اول خبر دی چې راځم مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه چې دغه کتاب ولولم کې نه لولم. کنه نو سب دغه څوخت ځان ته ګورم چې زه خپله د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او د کلونه کلونه کېږي زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم چې رانه دوري کې نور زه تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي. نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درېمې نړۍ خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي له ډېر شان نه لري هغې سره به د دغه څه ډول یې چلند څه ډول یعنی موږ چې په دې برخه کې عملا کار ورسره کوو موږ یې چلنج کړی. پاته پرون مې یو مقاله وکتله چې هغې کې دا خبره کړې وه چې دې وخت د ځیرک خلکو یوه ځانګړنه باید دا وي له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي. یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده، د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نشته نور.
څه فکر کوئ چې زموږ ژبې به هم په مصنوعي ذهانت کې دې حد ته ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه؟
د اوسنۍ وروستۍ الګوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرنینګ او الګوریتمونه ځینې لري چې د نورو ژبو محتوا هرې ژبې ته ستې غواړي درته ویژباړي په آین ټایم کې. یعنې که پر اسپانوي ژبه یو کتاب لیکل شوی ده هغه ته داسې فکر وکړي دا په پښتو لیکل شوی ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپل په واتر خوایي هغه امادګي د دې لري چې درته ویژباړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپله مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستۍ بس ما وکتل د کمپنۍ ترمنځ دا حل کوي ته یعنی ما په نظر دا خبره به له منځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي. یعنی که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عینې څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي لکه دا اوس تاسو کوم ویب سایټ وګورئ پر انګلیسي ده خو که تاسو وایاست دا ماته په فارسي ترجمه کوي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي در حال کې چې هغه ویب سایټ هېڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی. که نه نو مصنوعي ځیرکتیا ډېر په لوړ صورت کوي خو اما د ژبو لپاره یو غټه ننګونده ده چې مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغسې نورې ژبې په ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي مثلا د پښتو ژبې هغه دغسې رول چې د پر ټکنالوژي کې 0.04% ده د فارسي ژبې هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده اما د انګلیسي ژبې 3-5% ده مثلا دغسې نور ژبې هم په همدغسې وړه وړه فیصدي کې دي خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیاته ده. نو ننګونه به ورسره یي لکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو ژبه نه لرو خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبې راته وژباړي لکه دا اوس
یو بله مسله د طب ده. د طب په برخه کې هم ویل کېږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان معاینه کوي او انسان ته به سپارښتنه کوي چې څه وخوري څه ونه خوري همداسې ده؟
دی په دې برخه کې خو تاسو پیګه ډېر لوی نه پیګم څومره معلوماتي خو ډېر لوی تحول روان ده. دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن او دی واټسن په نامه یو روبات ته غیر کلنه کار رو باندې کوي. هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري هغه شپه وکړه ذکر کوي بیا تخصص کوي بیا دی تداوی کوي بیا ورته دا ډاکټر مرکی ټول تجربه یې اوسره دي. خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی دغه د نړۍ د ټولو ناروغیو پاړه پوي پاینې وخت کې دغه ټول وروستی شمیر یې په ماغه لزمانی خبر ده ترې چې یو ډاکټر امکان نه لري د دې خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده. د دغه په اساس تداوی کوي او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده او ځینې چې تاسو کې دغه څو ورځې مخکې کتلې وي له چین کې څو زره کیلومتر لري فاصلې څخه یو ډېر مغلق د اعصابو او د فکر کوم زړه عملیات وسو د روبات په وسیله باندې. یعنی یو ډاکټر دوه درې زره کیلومتر لري په یو بل ځای کې سیستم ته ناست وو ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سی صفر اشاریه صفر درې ثانیې ډیلیم نه و پکې یعنی تاخیر نه و پکې کنه یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دوه په دومره ځیرک ډول باندې څنګه انسان په لاس باندې نسوي کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې. نو ډیرې د اوس تاسو وګورئ دغه ټیلی میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په افغانستان کې تداوی کوي په چین کې به مثلا پر ایران کې به کوي او د ډاکټرانو ستونزه بلکې حل کړي او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي. یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبات به هغه تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب یو بل موضوع چې دا شاید ډیرو افغانانو سره ارتباط ولري زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی. د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لارې په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي ناس په خپل هیواد کې وي کار دی یو امریکایي دی یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوي دي او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي خارج کې تبن چې اوجرم لوړه ده د افغانستان غونډې نه ده.
اول خبر ده چې دوی چې لولې ما په نظر دا ډېره مهمه ده. زه ډېرې برخې اته ډېر وخت چې ته وایم دلته محصلینو چې افغانستان کې مثلا ما به ورته سیمینار درلود هغه وخت چې کابل کې به وم هغې ته به مې ویل ګوري تاسو داسې یو برخه ووایاست چې هغه رښتیا هم له افغانستانه بهر د کار امکانات لري کې نه لري. ځینې پوهنځي ځینې برخې داسې دي هغه یعنی محلي دي یعنی هغه جغرافیایي دي مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي هغه په امریکا کې ورته داسې کار نشته. یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لوستي دغه طبیعي خبر د بل هیواد په قوانینو نه پوهېږي نو ډېری دا په دې پورې اړه لري دي چې لوستي دي هغه بل هیواد کې ورته اړتیا شته که نشته. مثلا که د ټکنالوژي برخه راواخلي که د طب برخه راواخلي که فرض نور تخنیکي برخه راواخلي په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه دا نو ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر ده چې محصلین دي لډیر هغه برخو څخه یعنی پیسې هم نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي. دومره خبر ده دغه ټکنالوژي نه ستاسي مختصي روزمره اوس استفاده کوو د نورو هیوادو کې کار باندې کوو پلیټ فارمونه دي لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مشکل دي چې څوک ما په نظر پوانتون وایي د دې په اړه فکر وکړي دا شی چې زه وایم آیا دا برخه زه وایم آیا د دې توس په افغانستان کې اړتیا شته بهر کې اړتیا شته آیا د کار هغه زمینه څه ډول ده. زما په نظر دا پوښتنه د اول دي له ځان څخه وکړي. دومره خبر ده چې ډېرې برخې تاسو زه اوس وګورئ پروګرامینګ ده که نور ټکنالوژي برخې دي دوی په یو یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي. یعنی هر افغان که فرض کړو داخل د افغانستان کې ژبه یې نه زده په یو یو نیم کال کې دوی هم ژبه زده کولای شي هم داسې یو مهارت زده کولای شي چې په اروپا کې ورته اړتیا ده. دا اوس تاسو وګورئ د ډېرې امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل دېرش تر څلوېښت سلنه کارکوونکي آنلاین دوی سره کار کوي حتی په نورو هیوادو کې کار کوي. حتی دا اوس زه ګورم یوازې په امریکا کې شپږویشت میلیونه خلک فریلانس کار کوي یعنی آزاد کاری چې ورته وایي. مثلا په هفته کې پنځه ساعت له یو کس سره کار کوي آنلاین پنځه ساعت له بل سره کار کوي. نو دا دغه دې دندې ډېر جغرافیه کې نه زه د افغانستان کې مې زده کړې کړي افغانستان کې د کار راته پیدا شي افغانستان کې نه کېږي. افغانستان کې دا اوس موږ شاوخوا اتلس میلیونه خلک بیکار لرو نو ما به نظر په دې اړه فکر وکړی سي په نور هیوادو کې څنګه وکولی شي. هغه لپاره ډېر اسان لاره ده، مثلا ټکنالوژي برخه ډېرې ښې دندې لري، مثلا دا نورې اداري برخې چې دي، مثلا دا اوس آنلاین فیصله راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنیو برخه کې. او تر ټولو مهم خبر ده په کوم مهارتو دی پوهېږي، د هغه لپاره په لس شل سیسټمو کې ځان راجستر کړي.
ډېره زیاته مننه سحر صاحب، سلامت یې.
ډېر زیاته مننه له تاسو څخه.
Thank you.